السلام علیکم له غرمینه مخکې لسبچی دی ز رضوان مراد مو د ازادي رادیو یوې بلې یو سات خبرونه اوریدو ته هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې تخنیکی چارې سید قادر جلالوف پر مخ اوړي اوري چې د پاکستان د پوځ مشر له اسلام آباد څخه روان شوی او ټاکل شوی ده چې په راتلونکو څو شیبو کې کابل ته ورسیږي. راحیل شریف بل افغان چارواکو سره د نورو مسایلو تر څنګ د افغانستان د سولې د پروسې په اړه خبرې وکړې. په روانه خپرونه کې په دې اړه وروستي جزئیات اوریدلی شئ. د ختیځو سیمو قومي او دینی مشرانو پر خلکو غږ وکړ چې د ټولو سخت دریځو ډلو پر ضد ودرېږي او هغه دغه درېدنه د افغانستان او د خاص توګه د ختیځو ولایتونو د خلکو ملي فریضه او مسؤلیت بللی دی. له هر څه مخکې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو چې اجمل تورمان یې وړاندې کوي.
د پاکستان د پوز لوی درستیز جنرال راحیل شریف نن کابل ترازی. د بدخشان ولایت سیمه چارواکی وی چې د ورمش په زلزله کې د یاد ولایت په بهارک او زیبا کولسوالیو کې سبان د 2500 کورونه وران شوې دي. او په بهرنیو خبرونو کې بواره چې په سوریه کې د رژیم د مخالف ملیشو یو ائتلاف دموکراتیک سوریه چې د امریکا متحد ایالات ملاتړ کوي د دې هیواد په شمال کې د اوبو یو ستر بند نیول چې ستراتیژیک اهمیت لري. بشپړ خبرونه واورئ. د پاکستان د پوز لوی درستی جنرال راحیل شریف نن کابل تراسی. جنرال شریف ولولس مشر محمد اشرف غنی او اجرائی رئیس عبدالله عبدالله سره د افغان حکومت او طالبان ترمن د سولې د مذاکرو د بیا پیل پاړه خبرې وکړي. پاکستانی چارواکو کابل ته د جنرال شریف سفر مهم بللی دی. د پاکستان د پوز لوی درستی بل افغان چارواکو سره پر امنیتی او سرحدي مسلو خبرې کوي. جنرال شریف نن بیرته پاکستان ستنی کی. نن د جدي یا مرغومی شپږمه پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد د یرغل ل شپږ دیرشمې کلیزې سره برابره ده. د پخوانی شوروي زرګونه ځواکونه په دې ورځ د هغه وخت د کمونیستي رژیم په همکارۍ افغانستان ته راغلل او دلته یې د جنګ میدان ګرم کړ. افغانان د پخوانی شوروي د یرغل پر وړاندې په یووالي سره ودرېدل، قربانۍ ورکړې، زیارونه یې وګالل او د څه باندې نهو کلونو په تیرېدو سره یې د شوروي ځواکونه دې ته اړ کړل چې له دې هیواد نه پښې سپکې کړي. افغانان په دې باور دي چې په افغانستان کې روانې بختې هم د پخوانی شوروي اتحاد د ځواکونو د يرغل زیږنده ده. او د بدخشان ولایت سیمیز چارواکی وایي چې د ورمش په زلزله کې د یاد ولایت په بهارک او زیبا کولسوالۍ کې څه باندې 2500 کورونه وران شوي دي. د بدخشان د والی ویان احمد نوید فروتن ازادۍ راډیو ته وویل چې په یو شمېر سیمو کې څاروي هم وشل شوي خو اوسیدونکو ته د سر تاوان نه دی رسیدلی. د ښاغلي فروتن په وینا خوراکي مواد او نورې لومړنۍ مرستې موجودې دي چې د اړتیا پر مهال به پر اړو کسانو وویشل شي. په افغانستان، پاکستان او هندوستان کې د تېرې شنبې د شپې د زلزلې مرکز بدخشان شان ولایت او د رشتر درجه شپږ اشاریه درې خودل شوې ده. او دا هم څو بهرنی خبرونه. په سوریه کې د رژیم د مخالفو ملیشو یو ائتلاف دموکراتیک سوریه چې د امریکا متحد ایالات ملاتړ کوي د دې هیواد په شمال کې د اوبو یو ستر بند نیولی چې ستراتیژیک اهمیت لري. د دموکراتیک سوریه په نوم د دې ائتلاف ویان تلال سلو پرون شنبه وویل چې د تشین بند تر شدید جګړې وروسته له داعش څخه ونیول شو. سلو وویل چې په دې جګړه کې د سوریې کوردانو، عربانو او مسیحانو ګډون وکړ. تشین بند د سوریې په شمالي ښار کې حلب کې پر فرات دریاب جوړ شوی دی. په سوریې کې د بشري حقوقو د څارنې یوې ادارې چې مرکز یې په لندن کې دی دا خبر تایید کړی دی. په یو صوتي پیغام کې چې ویل کېږي د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش د مشر دی، هغه ادعا کړې چې د نړیوال مبارزې سره سره بیا هم د دلخوا اعلان شوی خلافت پر مخ روان دی. په دغې څلېرویشت دقیقې صوتي پیغام کې چې پرون خپور شوی، غږیدونکی کس چې ځان ابوبکر البغدادي معرف کوي وایي چې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف هوایي بریدونه او د روسیې عملو یوازې د دې ډلې هوډ پیاوړی کړی دی. په دې پیغام کې د سعودي په مشرۍ پر نوي ائتلاف په نوی اعلان شوی ائتلاف هم انتقاد شوی دی. که د دې صوتي پیغام کرواله ثابت شي نو دا به له می میاشت راهیسې د داعش ډلې د مشر لومړنی غږیز پیغام وي. تر دې مخکې راپورونه کې ویل شوي وو چې بغدادي د نړیوال ائتلاف په عملو کې مړ او یا ژوبل شوی دی. او د چک جمهوریت ولسمشر وایي سږ کال اروپا ته د کډوالو څپه یو منظم یرغل دی. میل جوش زیمن وایي د سوریې او عراق ځوانان باید په خپلو هیوادونو کې د داعش پر ضد وجنګیږي. نوموړي د کرسمس په مناسبت د شک خلکو ته په خپل پیغام کې ویلي، له کوټنیانو، سپینګیرو او ناروغانو سره مرسته او خواخوږي ممکنه ده، خو ځوان کډوال باید وسله واخلي او د داعش پر ضد جګړه وکړي چې خپل هیوادونه آزاد کړي. د چک د ولسمشر په اړه وروسته تر هغې بحثونه پورته شول چې نوموړي په پراګ کې په هغه لاریون کې برخه واخیسته چې د مسلمانانو پر ضد جوړ شوی و. دا ول تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه لمل چامو مننه کوم.
تاسو زموږ حق له ازادي رادیو اورئ. دا پاکستان د پوز مشر کابل تروان شوې ده او تم د چیل افغان مقامات سره به د افغانستان د سولې او نورو مهمو مسئلو پړه خبري وکړي. افغان حکومت ری غښتن لري
پاکستان هم هغه طالبان چې پر یو لاس سولې تم ده کوي پر بل لاس ته هغوی ته وسله نور کوي او د مخالفینو له ملاتړ څخه د لاس وخت.
دا ختیځو سیمو په خاص توګه د ننګرهار قومي او دینی مشران وای د سختریزو پر ضد درېدل د افغانستان او د دې سیمې د خلکو ملي مسؤلیت او فریضه ده.
دا ځل خو یو د عزت دشمن ساده دي، دین دشمن ده، دین به تام کو نن تاسو پورې دې راډیو چې دا حال وا ترې چې هغه آیا خو
دا کابل چاپ مطبوعاتو ته هم کتنه لرو او دا هم اوري چې په ولسی جرګه کې د هلمند د خلکو یو شمېر استازي وایي چې د دې ولایت په سنگین ولسوالۍ کې لا هم سخته جګړه روانه ده. دا نور ریپورټونه سربیره دا هم اوري چې راتلونکي جنوري میاشت په 15 نیټه به د سوریې د بحران د حل لپاره د دې هیواد مخالف لوري په جنیوا کې د خبرو لپاره راغونډیږي. د خبرونې په دوهمه برخه کې 19 پروګرام ژوند په شیبو کې خبريږي. ازادي راډیو په منځنۍ چپه 1296 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې اوریدلای شي. د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف کابل ته رسیږي. نوموړی له پاکستان روان شوی او ټاکل شوی چې افغان مقامات سره د افغانستان د سولې د پروسې په اړه خبرې وکړي. په دې اړه جزئیات د فرشتې جلال زی ریپورت کې اورو.
د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف به نن په کابل کې د شاغلی غنی او عبدالله سره د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرو د بیا پایل پر څرنګوالي خبرې وکړي. د طالبانو سره د افغان حکومت د سولې د مذاکرو لومړی دور چې د پاکستان او چین په منځګړیتوب پیل شوی و، د طالبانو د مشر مولا محمد عمر د مړینې د خبر تر خپرېدو وروسته له کومې څرګندې پایلې پرته په ټپه ودرېد. خو د حکومت د اجرایه ریاست د ویاند مرستیال جاوید فیصل وایي چې افغان حکومت د دې بهیر بیا پایل ته تیار دی.
د سولې خبرې باید د جنگ د پای پیلامه وي. پاکستان هم هغه طالبان چې پر یو لاس سولې ته ماده کوي پر بل لاس ته هغوی ته وسله نور کوي او د مخالفینو له ملاتړ څخه د لاس وخت.
فیصل طالبانو سره د سولې د مذاکرو د پیل لپاره د حکومت د تیاری په اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرو د بیا پیل مسأله څو ورځې مخکې په اسلام آباد کې د آسیا زړه کانفرنس ګډون کوونکو راپورته کړه. پاکستانی لوري ویلي دي چې جنرال راحیل شریف له افغان لور سره د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د بهیر د بیا پیل په اړه پر خبرو علاوه پر ځینې نورو مهمو امنیتي مسایلو هم بحث وکړي. د پاکستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر او د قومي وطن ګوند مشر افتاب شیرپاو باور لري چې کابل ته د جنرال شریف سفر له دوو اړخونو مهم دی.
دا زما په خیال په دې لحاظ سره هم دا زه دا غړم چې په دې سره به حالات نور مزید خوشي او دا موږ غواړو چې دا روستره دا یو د درې کلوراتو سمتي دا مسلسل دا سلسله مخکې بوتل غواړي او هغه کې به ډېر زیاد تل راتل ضروري.
خو د پښتونخوا عوامي ګوند غړی عثمان کاکړ فکر کوي چې داسې سفرونه له وضعیت سره عملي مرسته نه سي کولای. کاکړ وایي د پاکستان د پوز لوی درستی تر دې مخکې هم دوه واري کابل ته تللی، خو د افغانستان په چارو کې د پاکستان لاسوهنه او په دې هیواد کې جګړه نه ده بنده سوې.
ما خو اندازه ده په دې سفرونو باندې چې اثر نه چی زیات په افغانستان کې دی، معنی دا به جنگ بندیږي یا به مداخلت بندیږي. ما په نظر خدا دیسپیشن په نظر نه راځي ستا کار به ودریږي. دوی تر اوسه پورې خپل پخوانی پالیسی نه ده بدل کړې او نه اراده لري چې بدلې.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د دسمبر په پیل کې ویلي و چې د افغانستان او پاکستان دشمن یو دی او حکومت د سولې د داسې بهیر ملاتړ کوي چې د افغانانو په مشرۍ تر سره شي. پاکستانی چارواکو ویلي د جنوري په پیل کې به د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا استازي له طالبانو سره د سولې د بهیر د سولې د خبرو پر څرنګوالي غونډه وکړي.
تازه، دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
تاسې زموږ غږ آزادي راډیو اوري. افغانستان ته د پاکستان د پوځ د مشر د سفر په موضوع کې پاتې کیږو. ټاکل شوی چې نوموړی څو شېبې وروسته کابل ته ورسیږي. جنرال راحیل شریف به له ولسمشر غني او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره د افغانستان او د سیمې د وضعیت او په خاص توګه د افغانستان د حکومت او د افغانستان د حکومت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو په اړه خبرې او بحثونه ترسره کړي. یو شمیر کارپوهان بیا چې په پاکستان کې دي، په دې نظر دي چې تر کومې پورې د دواړو هیوادونو ترمنځ، یعنی د افغانستان او پاکستان ترمنځ، بې اعتمادي له منځه لاړه نه شي، دا ډول سفرونه څه خاصه نتیجه نه لري. په اړه یې له پېښوره زبیح مومن رپورټ لري.
د پاکستان د سیاسي او افغان چارو سرونکي کابل ته د راحیل شریف سفر د سولې د پروسې په ګډون دواړو هیوادونو تعلقاتو لپاره مهم بولي. خو دې ترڅنګ وایي دا سفرونه به هله ښې نتیجې ورکړي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ بې اعتمادي ختمه شي. د سیاسي او افغان چارو کارپوه رحیم الله یوسفزی په دې اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي
دا څه چې ملاقاتونه کې بیا خو توقعات زیات شي، خو دا چې مخکې توقعات ډیرو بیا کارو نه شو، نو زه فکر کوم چې څه حاصلول هغه ډېر زیات خواري غواړي، ډېر ملاقاتونه غواړي. اول خو چې کوم د نایدواري د پاکستان او د افغانستان په یو بل باندې دا بدر کول غواړي چې پاکستان افغانستان اړیکې ښې شي، نو بیا به دوی یو ځای د امن لپاره کار کوي. او دا اوس مشکل دا دی چې طالبانو کوم اختلاف دی، دوه ډلې دي، افغانستان په حکومت کې نړیوالو ادارو کې هم اختلاف کاری.
تر دې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار هم کابل ته د راحیل شریف دا سفر مهم بللی، ویلي دي چې د سفر پر مهال به د دواړو هیوادونو ترمنځ د امنیتي مسایلو په ګډون د سولې په پروسې هم خبرې وشي. راحیل شریف په داسې وخت کې کابل ته سفر کوي چې په روان میاشت کې په اسلام آباد کې د ایشیا زړه کانفرنس په بهیر کې د افغانستان د سولې د مذاکراتو په مخ بیولو لپاره د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د استازو په ګډون یو څلور اړخیزه کمیټه هم رامنځته شوې ده. د سیاسي او افغان چارو یو بل سرونکی طاهر خان شیادر کانفرنس او د کمیټې رامنځته کې داته په کتو کابل ته د راحیل شریف سفر د افغانستان د سولې د پروسې لپاره مهم بولی وایي.
سره له دې چې هیلي په افغانستان کې هم موجود دي او پاکستان کې هم داسې نظر شته چې دې سفر ته هم اهمیت ورکړي. دې کې به دا وکړي چې څه په ذهن کې د دوی د پاکستانیانو او بیا د افغان مشرانو د دوی نه څه تمه لري. نو دا خبرې کېدل او دا سفر کېدل او دا سفر بیا په داسې وخت د آسیا چې کوم د کال د تغونډه شوې وه او د هغې وروسته بیا چې کوم ماحول جوړ شوی دی، دا ټولو نه مهمه خبره دا ده چې اوس یوازې پاکستان په دې پروسه کې نه دی، بلکې امریکا او دې سره سره چین هغه هم اوس په دې پروسه کې ورګډ شوي دي چې په هغې باندې افغانستان هم ډېر زیات خوشحاله دی. اوس اطمینان زیاتېږي، نو امیدونه هیلې خو شته. او به کتل شي چې دا څنګه ده، یو پروسه ډېره مشکله ده، نو وخت ولګېدی شي، لیکن داسې امکانات به وي چې سمو د پس په دې کې پرمختګ وشي.
د یادونې وړ ده چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د لومړي ځل لپاره مخامخ خبرې د روان کال په جولای کې د پاکستان په کوربتوب اسلام آباد ته نږدې په مری کې ترسره شوې، چې بیا وروسته دا لړۍ په همدې میاشت کې د افغان طالبانو د پخواني مشر د مړینې د راپورونو تر راښکاره کېدو وروسته وځنډېده، چې تر دې دمه یې لا برخلیک معلوم نه دی.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. دوستانو، د خبرونې په دوهمه برخه کې د افغانستان د دفاع له سرپرست وزیر معصوم ستانکزي سره د ازادي راډیو ځانګړې مفصله مرکه هم اورېدلی شئ. د ختیځو سیمو قومي او دینی مشرانو او یو شمېر وکیلانو د دې سیمې امنیتي وضعیت په اړه غونډه وکړه چې نور د دولت وسلوال پر وړاندې غلی نه پات کیږي. او یو شمېر دینی علماو د دې ډلو پر ضد مبارزه د خلکو دینی فریضه او ملي مسؤلیت وباله. له جلال آباد پیدا ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری رپورټ برابر کړی دی.
دینی عالم مولوی عبدالظاهر حقانی وای په هیواد کې وسلوالې ډلې یوازې د دین د بدنامولو په موخه جوړې شوې دي. نوموړي دغه څرګندونې د شامې پورز په هغه جوړه شوې غونډه کې وکړې چې د ختیځ سیمې قومي مشانو او د ولسونو استادو لخوا په ولایتي شورا کې امنیتي وضعیت په موخه جوړه شوې وه. عبدالظاهر حقانی پر ټولو هیوادوالو غږ وکړ چې د دغه ډلو پر خلاف مبارزه د هر مسلمان فریضه ده.
نن تاسو سورې دې راډیو چې دا فعال وا افتلې چې هغه آیاتونه هغه حدیث چې آقا یقینا خدای باندې دارو دغه وجهت ول هغه دې په شعور زبانه او نظریات هغه واړی بدلې کی نو دې په خلاف مبارزه دا زمونږ د هر افغان فریضه ده د دې په خلاف جنگ د دې په خلاف پاسون د دې ته د دې وجل چې دا ستاسو په کور راځي
د شینوارو په اساسوالی ملک عثمان ویل دوی حکومت ته ډیر صبر وکړ چې د شینوارو ولسوالۍ به د وسلوالو پاکوي کلینیکونه خونځي به خلاصوي خو د ده په خبره تر اوسه هیڅ نه دي کړي. ملک عثمان وویل د شینوارو قوم نور صبر نشي کولی او پریکړې کړي چې د وروستي ځل لپاره به قومونه ولایتي شورا ته عریض کیږي او که بیا هم حکومت دوی د ستونزو پر وړاندې بې پروا پاتې شو نو په راتلونکي کې به په سترو لاریونونو لاس پورې کړي.
موږ شینوارو اخري خبره تاسو ته وویل عزیزانو چا به ویل چې مظاهره کړو ښه واورې اخري چا به چې مظاهره کړو سړک بندو موږ ورته ویل چې موږ به یو ځل دې قومونو ته عریضه کړو زموږ نن تاسو ته عریضه ده موږ به قومونو ته عریضه کړو چې زموږ له خو دوه نیمې میاشت تېر شي هغې خو نتیجه ور نه کړه نتیجه یې ور نه کړه نور نتیجه دغه شوه صفر شوه اوس تاسو ته موږ عرض راغلي وو چې موږ داسې ګورو چې زموږ د دې وطن سودا شوې ده دا خرچ شوی.
د ننګرهار دولتي شورا منشي زبیولاز زمری وویل مرکزی دولت ختیځو ولایتونو ته توجه نه کوي او د دې ستر لامل د ختیځوالو بی اتفاقی ده.
په دې لنډ وخت کې تاسو پوهیږئ چې د لوی اختر نه را په دې خوا ته اوسناسته په ننګرهار او خاصا د شینوارو په ولسوالیو کې ناامنی جنگ او جګړې زیاتې شوې دي. ولایتي اداره او مرکزی اداره هغه چې پام وو د وړ وې یا پام کړی و توجه یې نه دا کړی.
په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي حاجی حضرت علي ورغلو قومي مشانو سره د مشورې وروسته پریکړه وکړه چې د ختیځو ولایتونو قومي مشانو مدني فعالانو او د ولسونو استادو څخه به یو ګډ کمیسون جوړ کړي. د دوی په وینا دغه کمیسون به په مرکز کې له پارلمان امنیتي ارګانونو او ولسمشرۍ معنی سره ګوري او د ختیځې سیمې نامنې په اړه به ورسره وروستۍ پریکړه وکړي.
د شاه محمود شینواری په ریپورت کې مو واوریدل چې د خدیجه سیمو په خاص توګه د ننګرهار قومي مشرانو او دینی علماو له خلکو غوښتي چې د سختدریزو ډلو او وسلوالو ډلو پر ضد چې د دوی په وینا د افغانستان ملي مسایلو او دینی ارزښتونو ته ګواښ جوړوي ودرېږي او د هغوی په وړاندې درېدل خپله فریضه وبلي او ملي مسؤلیت ادا کړي.
ژوند درې کسه پولیس وژل شوی دی
تکارو سرشنه به تکار مریض راغی
تکوان ازادي
خزینه تر سره اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وق در شری
په هنا
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا بکړم په لاسه وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو موږ حکومت څخه یې شنو چې موږ د وبو باندې بس
په لاس فکر چې محکمې لخوا
ازادي رادیو 1206 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
د کابل د نن چاپ رسپانو کابل ته د پاکستان د پوز د مشر د سفر چرن تر سر کیږي او د غراس د جدید شپږم نیټه په اړه مطالب او مقالې خبرې کړې دي. اسد الله لودین مطبوعاتو ته کتنه کړې ده.
د کابل چاپ نننه یو رسپانو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره کابل ته د پاکستان د لوی درستیز راحل شریف سفر او پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد د یرغل شپږ دیرشمې کلیزې ته ځانګړي کړي دي. سرخط خپلواکي ورځپاڼې په یو تحلیلي مطلب کې کابل ته د راحل شریف سفر ته اشاره کړې او پوښتنې کړې چې آیا پاکستان د کابل او نوې ډیلي د اړیکو له نږدېوالي څخه اندېښمن دی. په مطلب کې راغلي چې له افغان چارواکو سره د پاکستان د لوی درستیز د خبرو اجنډا د سولې خبرې او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو ښوالی دی. دا مطلب لیکوال ویلی پاکستان تل د تورریستي ډلو ملاتړ کړی دی او د سولې له خبرو څخه د افغانستان په وړاندې د فشار دی وی عالی په توګه کار اخلي. د ورسپانې په باور کې چیرې پاکستان نور هم د چل او نیرنګ سیاست ته دوام ورکړي نو له افغانستان سربیره به د سیمې نور هیوادونه هم ورڅخه لري او دا هیواد به منځوي شي. جامعه باز ورسپانې بیا په خپل سر مقاله کې لیکلي که د افغانستان او پاکستان ترمنځ موجوده بې باوري له منځه ولاړه شي دغه هیوادونه له ګاونډیو ډیر سره نږدې دي او پاکستان د افغانستان په چارو کې ښه رول لوبولی شي. په سر مقاله کې راغلي اوس افغان حکومت ته دا لومړیتوب لري چې د پاکستان د تخریبکارانه تګلارې مخه باید ونیول شي. د سر مقالې لیکوال ویلي پاکستان یوازنی هیواد دی چې په ډیر مهارت سره یې هم تروریستي ډلې روزلی او هم دا وړتیا ښودلې چې له تروریزم سره مبارزه کوي. د سر مقاله لیکونکي په باور د القاعده شبکې او د طالبانو مشران اسامه بن لادن او ملا عمر په پاکستان کې مړه شول، خو په هیڅ نړیواله غونډه کې له دې عمله پر پاکستان فشار نه اچول کیږي. چراغ ورسپان بیا خپله سر مقاله پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد یرغل شپږ دیرشمې کلیزې ته ځانګړې کړې او لیکلي دي چې شپږ دیرش کاله مخکې په همدې ورځ په کابل کې د شوروي ټانکونه ولیدل شول او د هیواد په تاریخ کې یې یوه توره ورځ ثبت کړه. په سرمقاله کې راغلي چې افغانانو هغه مهال د شوروي اتحاد د ځواکونو پر ضد پاڅونونه او مبارزې پیل کړې او نړۍ یې د کمونیزم له شره خلاصه کړه، خو نړیوالو د افغانانو دغه مبارزه جبران نه کړه. انیس دولتي ورځپاڼې هم همدې موضوع ته خپله سرمقاله ځانګړې کړې او لیکلي دي چې د جد شپږمه نه هېرېدونکې ده او دا ځکه چې په دې ورځ د پخوانی شوروي اتحاد سمبالو ځواکونو د ځمکې او هوا له لارې پر افغانستان یرغل پیل کړ. په سرمقاله کې راغلي چې د شوروي ملاتړي دغه ورځ یوه ښه ورځ بولي، خو د سرمقاله لیکونکي په باور له همغې ورځې را په دې خوا پر افغانستان بدمرغیو سیوری وغوړوه او تر اوسه افغانان له دې ستونزو نه دي خلاص.
تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اوري. په ولسی جرګه کې د هلمند د خلکو یو شمېر استازي وایي چې د دې ولایت په سنگین ولسوالۍ کې لا هم سخته جګړه روانه ده. دوی ټینګار کوي چې افغان ځواکونو ته لا هم لازم تجهیزات نه دي رسیدلي او دغه کار د حکومت د پرمختګ مخه نیسي. د افغانستان د دفاع وزارت بیا په هلمند کې د پرمختګ خبره کوي او وایي چې هغه ولایت ته تازه دمه مجهز ځواکونه استولي دي. یوسف خان زدران په رپورټ لري.
کلونه کېږي چې هلمند د اور په لمبو کې سوځي او اوسېدونکي د نورو ټولو ستونزو تر څنګ د جګړو له امله د مرګ له جدي ګواښ او کډوالۍ سره مخ دي. د هلمند په ځینو سیمو کې یو ځل بیا د جګړو له تودېدو سره د دغه ولایت ځینې استازي حکومت د هلمند برخلیک په اړه په بېغورۍ تورنوي. وایي چې د سختو جګړو سره لا هم په هغه ولایت کې افغان ځواکونو ته لازمې مرستې نه دي رسېدلي. د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون مرستیال او په دغه جرګه کې د هلمند د خلکو استازي عبدالحی اخونزاده ازادي راډیو ته وویل چې د سنگین ولسوالۍ ډېرې برخې لا هم د طالبانو سره دي. هغه وایي چې د کافي تجهیزاتو د نه درلودلو له امله افغان ځواکونه هلته یوازې د دفاع په حالت کې دي او بس.
واقعاً جنگ اوس هم ادامه لري. هغه سیمې چې د طالبانو په لاس کې وي هغه سیمې اوس هم د طالبانو په لاس کې دي. او یو شی مخالی دغه سوی دی چې خارجي قواو زموږ د امنیتي ځواکونو سره په دې ځای کې بمبار کړی او په تلفات طالبان ته څه په شدلي وه او هغه قومنداني چې وه طالبانو په لاس کې سوه قومنداني ور بیرته د حکومت کې دغه خسر په د قومنداني مرکز هغه تعمیر شوی. نور ټوله منطقه چې اوس هم د طالبانو په لاس کې ده او زموږ امنیتي ځواکونه نور تر دې اخوا ته زیات پیشرفت نه دی کړی.
له دوه اونیو رئیس د هلمند ولایت سنگین نوزاد خنشین مرجع او موسی کله له لوړ امنیتي ګواښ سره مخ دي. تر دې چې په دغه موده کې وخت نه وخت د سنگین د سقوط خبرونه هم مطرح شوي دي. ښاغلی خونزاده وایي چې اوسمهال د سنگین په ولسوالۍ کې وسلوال طالبان مخکې دي او له قومندانۍ پرته نور د دغه ولسوالۍ په ټولو برخو هم دوی حاکم دي. د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي چې افغان ځواکونو په سنگین ولسوالۍ کې مخالفین له ماتې سره مخ کړي او سیمې ته یې لا نور ځواکونه رسېدلي دي. د دغه وزارت ویاند دولت وزیري د شنبې په ورځ خبري غونډې ته وویل چې د سنگین ولسوالۍ په بشپړ ډول د حکومت په لاس کې ده.
په هلمند کې مشکلات شته. مونږ د شو باغران ولسوالۍ د دښمن په لاس کې دي. نورې ولسوالۍ ټولې زمونږ په لاس کې دي. جګړه په ځینو ځایونو کې شته، خو زمونږ قوتونه ورو ورو د هلمند په وضع باندې حاکم شوي دي. سنگین زمونږ په لاس کې دی، تصفیه روانه ده. مرجع کې زمونږ قوتونه دي، په مواشر کې زمونږ قوتونه دي، په خانشین کې زمونږ قوتونه دي، په ګرش کې دا اوس تصفیه روانه ده. شاوخوا د ګرش ګارنیزونونه جوړیږي. یعنی په ټول هلمند لپاره تدابیر نیول شوي دي.
د افغانستان دفاع وزارت له هلمند څخه د وسلوالو طالبانو د تصفیه په خاطر څو ځله عملیات ترسره کړي. د کمانډو ځانګړو ځواکونو له لیږلو نیولي بیا تر هوایي حملو پورې حکومت هڅه کړي چې هلته امنیتي ګواښونه کابو کړي. خو پوښتنه دا ده چې له دې ټولو هڅو سره بیا هم ولې په هلمند کې د طالبانو شتون او ګواښونه احساس دي؟ د نظامي چارو څېړونکی عتیق الله مرخیل په دې اړه وایي:
بهترین شکل دا ده چې دغه قوتونه چې په هلمند کې دي دا په شکل قوي مدافعې راشي او دلته یو علاقه قوه تعلیم تربیه سی او د هلمند راځي او په تعریف سی خو ویل سی او په دې معنی باندې چې دوی کولای شي هلمند تصفیه او د شونه دا د دوی باندې حمله وکړه، په محاصرې باندې راولي، د دیوار د فرار د مخالفینو باید بند کړه، نورو ولایتونو لارې بند کړه.
د ښاغلي امرخیل په باور افغان حکومت او نړیوالې ټولنې په دې اکله بې غوري کړي چې د هلمند ولسوالۍ تر ډیره نارامه دي. هغه وایي چې په بشپړ ډول د هلمند د تصفیه لپاره نه افغان حکومت او نه هم نړیوالو ځواکونو له پخوا رئیس له لازمو تکتیکونو استفاده کړي، او دا کار د دې سبب شوی چې دا ولایت د طالبانو په مرکز بدل او د کوکنارو له درکه ښه مالی ملاتړ پیدا کړي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
تاسو زموږ غږ آزادی رادیو او ری ملګرو ملتونو ویل چې د جنوري په 15مه نیټه به د سوریې د بحران د حل لپاره د دې هیواد مخالف خواوې جنیوا ته خبرو ته راوبولي. د سوریې د بحران لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي ویان په یو خبر پاڼه کې ویل چې د سوریې د حکومت استازي او د رژیم د اپوزیشن استازي به سره مخامخ خبرې وکړي. په دې اړه جزئیات د فرشتې جلازې په رپورټ کې اورو.
د سوریه د بحران په اړه د ملګرو ملتونو د منځګړي سټیفن دی میستورا له دفتره خبر شوی خبر پاڼه وایي چې تمه لري چې د سوریه پر روان وضعیت کې ټولې شکیل خواوی به په جنیوا کې په مذاکرو کې ګډون وکړي او په سوریه کې رواني چارې باید مخنیوي ونه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د سوریه پوز او د پوزیشن پلویانو د جمعې په ورځ وویل چې د ملیشو د یوې عمده ډلې جیش الاسلام مشر د دمشق په ختیځ کې په بمباری کې وژل شوی دی. ویل کېږي چې د جیش الاسلام ډلې مشر زهران علوش او د هغه ګڼ شمېر نور ملګري قمندانان د جمعې په ورځ دمشق ته نږدې د غونډې پر مهال وژل شوي دي. د سوریې د پوځ ویاند د زهران علوش د وژل کېدو د خبر تر خپرېدو وروسته پر دولتي تلویزیون وویل:
بعد سلسله من عمليات الرصد والمتابعه واستنادا الى معلومات استخباراتيه
موجود دقیقو استخباراتي معلومات پر اساس څارنې عملیات وکړل. د سوریه پاوز د دمشق ختیځ لوري ته د غوطه په سیمه کې د تروریستانو پر ځالو او مرکزونو د پوځي عملیاتو پر مهال د جیش اسلام ډلې تروریست مشر زهران علوش وواژه. خو سټیفن دی میستورا هله څرګنده کړي چې د سوریه په بحران کې د ټولو شکیلو خواو استازي به پرته لدی چې په سوریه کې روان حالات د هغوی پر پریکړه اغیز وکړي د جنوري په 15مه په جنیوا کې خبرو ته ورشي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا څو ورځې وړاندې په غوڅ اکثریت پریکړه وکړه چې په سوریه کې روان بحران د حل لپاره مذاکرې باید پیل شي. د سوریه د مذاکرو دوه مخکنی دورې د بشار لسد د برخلیک په اړه د مخالفتونو لامل نه کمی شوې دي. د سوریه د بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم تیرونی ویل چې په جنیوا کې مذاکرو ته تیار دي، خو د بهرنیانو له لاسوهنې پرته باید ترسره شي. المعلم ویل چې په دې خبرو کې د ګډون لپاره د مقابل لوري د استازو د لیست تر اعلان وروسته به د خپل پلاوي جزئیات څرګند کړي. په سوریه کې د جګړې په 5 کلونو کې تر 2.5 لک زیات انسانان وژل شوي دي او میلیونونه کسان بې کوره شوي دي.
سالی محمد سالی د نړۍ مطبوعات لوستي او د مهمو مقالو ځینې برخې دراوروي.
ل امریکا خبریدونکو خبرونه انټرنیشنل بزنس ټایمز په خپل پرونی غنې کې د وسلولو طالبانو او مسکو د وروستیو ارتباطاتو په اړه لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلی افغان طالبانو روسیا ترټلې یا سرزنش کړي او ادعا یې کړې ده چې د دوی سختریزي ډله د اسلامي دولت ډلې یا داعش د ځپلو لپاره د مسکو مرستې ته اړتیا نه لري. وسلوالو طالبانو په خپل اعلامیه کې د افغانستان لپاره د روسیې د ځنګړي استازي زمیر کابلوف وروستۍ ادعا رد کړې ده. کابلوف په وروستیو کې ویلي چې مسکو د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد له وسلوالو طالبانو سره د معلوماتو شریکولو ارتباطي شبکې جوړې کړې دي. خبرونې د وسلوالو طالبانو اعلامیې ته اشاره کړې چې ویلي دي په بحران ځپلي افغانستان کې د داعش ډلې د ماتولو لپاره وسلوالو طالبانو له روسیې سره استخباراتي معلومات نه دي شریک کړي. انټرنیشنل بزنس ټایمز خبرونه لیکي د وسلوالو طالبانو یو ویان الجزیره تلویزیون ته ویلي چې دوی له روسیې سره خبرې کړي، خو هغه د داعش ډلې په وړاندې د مبارزې لپاره نه وي. د امریکا چاپ وال ستریت ژورنال ورسپنې په خپل پرونی غنې کې د هغې زلزلې په اړه لیکنه خبرې کړې چې په ننګرهار کې 12 کسان ټپیان کړي دي. چارواکو پرون ویلي چې د ریشتر په مقیاس 6.2 درجې دغه زلزله د جمعې د شپې ناوخته سوي ده. وال ستریت ژورنال ورسپنې لیکي په ټپیانو کې د ننګرهار په انتون ماسلین هم شامل دي چې هڅه یې کوله د لیلی له ودانۍ د باندې ووزي او د ټیل ماټیل په نتیجه کې ټپیان سوي دي. په مطلب کې راغلي چې د جمعې د شپې د 11:15 زلزلې مرکز د بدخشان ولایت په زیباک ولسوالۍ کې وو. دغه زلزله په تخار، ننګرهار، کونړ او لغمان کې هم احساس شوې او زیانونه یې اړولې دي. بلخوا د برېټانیا چاپ ټلګراف پرسپانې ته هم د زلزلې دغه موضوع مهمه ښکاره سوی او په دې اړه یې په خپل مطلب کې لیکلي چې تر دې زلزلې وروسته د خیبر پښتونخوا ایالت د مرکز پېښور ګڼې ودانۍ نړېدلې او په لسګونو اوسیدونکو ټپیان او روغتونونو ته انتقال شوي دي. که څه هم رسپانې د ټپیانو شمیر څه باندې 10 تنه شولی، خو ځینو چارواکو بیا ویلي چې 140 ټپیان روغتونونو ته لېږدول شوي دي. د ټلګراف مطلب کې راغلي چې دغه زلزلې کابل او د پاکستان پلازمینې اسلام آباد ته هم ټکان ورکړی دی.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو او لسنیمې بجې شوې دي. اجمل تورمان درته د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د پاکستان د پاوز لوی درستیز جنرال راحیل شریف نن کابل ته راځي او جنرال شریف په لولس مشر محمد اشرف غنی او اجرائی رئیس عبدالله عبدالله سره د افغان حکومت او طالبان ترمن د سولې د مذاکرو د بیا پیل په اړه خبرې وکړي. نن د جدي مرحوم شپږم پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د یرغل لښ پک دیر شمې کلیزي سره برابر ده. د پخواني شوروي اتحاد زورګونه ځواکونه په دې ورځ دغه وخت کمونیستي رژیم په همکارۍ افغانستان ته راغلل او دلته د جنگ میدان ګرم کړ. د بدخشان ولایت سیمه چارواکي وایي چې د وړمشپې په زلزله کې د یاد ولایت په بهارک او زیباک ولسوالۍ کې څه باندې 2500 کورونه وران شوي دي. په سوریه کې د رژیم د مخالفو ملشو او ائتلاف دیموکراتیک سوریه چې د امریکا متحده ایالات ملاتړ کوي، د دې هیواد په شمال کې د اوبو یو ستر بند نیولې چې ستراتیژیک اهمیت لري. د چک جمهوریت ولسمشر وایي سږ کال اروپا ته د کډوالو څپه یو منظم یرغل دی. میلیو زیمن وایي د سوریه او عراق ځوانان باید په خپلو هیوادونو کې د داعش پر ضد وجنګي. او په یو صوتي پیغام کې چې ویل کېږي د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش د مشر دی، هغه ادعا کړې چې د نړیوال مبارزې سره سره بیا هم د ده لخوا اعلان شوی خلافت پر مخ روان دی.
وړاندې په خبرونه کې جون په شیبو کې 19 پروګرام او خله هغې نه مخکې د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر سره د ازادي راډیو ځانګړې مرکه د مرکه سیفی الله ستنګزي کړې ده.
د ازادي راډیو خبرونو اوریدونکو اولیدونکو السلام علیکم، زه سیفی الله ستنګزي يم. دا ځانګړې مرکه د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر ښاغلي معصوم ستنګزي سره کوو. ډیره مننه جناب ستنګزي چې موږ ته وخت راکړه.
بسم الله الرحمن الرحیم. اول تاسو نه اول د تاسو د ټولو لیدونکو او اوریدونکو نه مننه کوم. سه په ارخیزه توګه همیشه د افغانانو غږ هر چیرته سره رسیدي او افغانان په ټول هیواد کې او له هیواد بهر اوري.
له هلمند د بقایل کور خپل خبري په هلمند کې هم د اوسم توده جګړه روانه ده. څه فکر کوي ولې په دوه مرکزونو کې د هلمند د امن لپاره بنیادی اساسي کار نه دی شوی؟
د هلمند د امن لپاره خو عوامل د هر منطقې د هېواد هر منطقې لپاره مختلف شرایط او مختلف عوامل دي چې د بې امنیو باعث ګرځي. هلمند یو له جمله د هغو ولایتونو ده چې هم له ګاونډیانو سره اوږده پوله لري او هم هغه ولایت ده چې په خارجي کې هم د منابعو له نگاهنه هم د وسعت له نگاهنه او هم په دې باندې چې د افغانستان د دښمنانو توجه ورجته ډېره زیاته ده او په عین حال کې هغه بنیادی و اساسی کارونه سه دی ولس سره دی ولس او دی نظام سره د نزدیکی دو په برخه کې کې باید سوي و یا نه دی سوي. دا ټول هغه عوامل دي چې دی باید ګرځي سه د هلمند جګړه تقریبا همیشه توده و په خو کې په کله سه بین مللي قوی په افغانستان کې وکړه سه هغه دی له افغانستان او وته له بیرونه مداخله اکمالات تجهیزات او تبلیغات دا یو هم بند نشو. د دې لپاره سه پروژه کې هم د مخدره مواد و جنگ ده، هم د قاچاق و جنگ ده، او هم د شخصی ګټ و جنگ ده، او په عین زمان کې د بهرنۍ او توطیو د یو کار په توګه هم د هلمند خلکو ته قرباني سوي. د جنگ دغه عوامل دي او د علت سیول دومره دوام وکړ دغه اساسي ستونزې دي. زه بیا هم وایم چې د هلمند د ستونزې د اورۍ لپاره یوازنۍ فوزی با عملیات کافی خبره نده. دا یو دو ارخیز قرارداد د ولس او د حکومت په مابین کې سی څنګه په دواړو په ګډه کولای سي چې په افغانستان کې او مخصوصا په هلمند کې امن را رسي.
سربازان افغان همیش برای دفاع از کشور رزمیدن، ولی انتقادهای شدید روی مدیریت این سربازا وجود داره. آیا کادرهای مناسب درست جابجا نشدند یا واقعا ضعف مدیریت وجود داره؟
یک گپ عام نیست. گپی هستن که در واقعا سربازا و بریدملا و افسرهای قوای مسلح افغانستان بسیار با شجاعت و مردانگی دفاع کردن، قربانی دادن و در دفاع از وطن خود قرار دارن. عواملی از اینکه اگر بگویم که ضعف مدیریت پلیس نی ای گپ هم واقع بینانه نیستن. بعضی وقتا شرایط جنگ، فشار جنگ و ملحوظاتی را که باید قوماندانا در نظر بگیرن باعث از این میشن که او کاری را که باید با صورت خالص نظامی انجام شود او را انجام داده نمیتونه. برای چی انجام داده نمیتونن؟ شما نمیتونین که در داخل شهرها و قریه‌های وطن خود در جنگ از وسایط ثقیله و ترتیب استفاده شود که آسیب و ضرر بیشتری از این برای مردم برسن. مدیریت جنگی که در یک جبهه واضحی که بین یک مرجع بیرونی و یک کشور باشه، این بسیار آسان است که خطوط باید آدم تعریف بکنن، ولی در جایی که شما هر لحظه مسئولیت از این دارین که از مردم خود حمایت بکنین، در اونجا باید منتهای احتیاط هم جانب احتیاط هم باید به کار بگیرین. شما نمیتونید قریه‌های خود توسط خود باید بیرون بکنین. این یکی از مسئولیت هایی است که این باعث از این میشن که بعضی وقتا قربانی ها باعث قربانی میشه، ولی برای از اینکه از قربانی های بیشتر مردم جلوگیری به عمل بیاید.
بخواهی وازی افغان طالبان در افغانستان دولت پر ضد جنگیدل، اوس در مخالف رو دلو شمیر زیاد شویده، در دلو دلو زیادی دو ترشاد سو کلاس لری کمی گردی پر افغانستان که در بلاخره لطوی؟
افسوس جایداد است یو تعداد هیوادون پر منطقه که در خپل و متضاد و گرد خود خونده کول لپاره دست فکر که ایسی به امنی پا افغانستان که با دوی پا گرده ایسی دا پا حقیقت که دوی پا یه غلط لار بانده سر روان سویدی پا افغانستان که ثبات پا دی منطقه که ثبات دایی او دلیل دیده ایسی ولی بحرانی دلی پا دیجی که زیادی سویدی اول دلائل پا دی که دا ویسی طول انگیزه دی جنگ پا دی استفاده که دل ایسی پا افغانستان که خارجی پا بزونه دی دا مگ دی دل پارا دا جنگ ویسی جهاد دی و دی افغانستان دی آزاده و دی دل پارا مگ جنگ و اما بالاخره در طول تا دی افغانستان حکومت مشران اولا رو پیدا کرده سید درسته در رجعی دا خارجان به اولار سید دوی به خپل هیوادو تا لار سید رجعی سید مگو تاسه دی افغانات رو من دی و بحث و دیالوگ به نتیجه که دا خبر سر حل کن، ولی خبر معلوم دا واسه اغای و بانه و اصلی خبر شخصی گردی دی، اصلی خبر دی نور و دی پرادو گردی دی سید متاسفانه دیر افغانان پدې باندې غولیدلې د سیدوی اختیار آیا د افغانستان لپاره جنگ کوي که د نورو پردو د ګټو لپاره دا جنگ کوي او د دې لپاره چې دا جنگ ګرم وساتلای شي تاسو په دې اخرو کې بولیدلې چې ډېر مشران د علماي کرام سره په بهر له افغانستان او د دې جنگ عدم د مشروعیت اعلان کړی د دې کې فتواوي ورکړې دي په دې کې خبرې کړې دي چې د افغانانو وزن یو د بل سره جګړه کول د ناروا کار ده، د اسلام خلاف کار ده. نو د دې لپاره چې دا جنگ سره ګرم وساتي نو نورې ډلې د نورو اهداف لپاره او د نورو انګیزو د راخپلول لپاره چې جنگ ته ادامه ورکړي دوی راو هڅولې اوس په افغانستان کې ولې د هغه ډلې سې پوچچن او ازبک او په قرغز او په قزاق او په ایغور او لشکر طیبه او سپاه صحابه دي که القاعده دي دا د دوی ضرورت څه ده چې په افغانستان کې دوی راځي او موږ دوی ته جای ورکړو د دې لپاره چې دا جنگ د موږ په کلیو کې ادامه پیدا کړي دوی که مبارزه کوي خپلو هیوادو ته د لاړ شي مشروع لاره د مبارزه د دې لپاره هغه ده مګ ولې قربانی د جنگ وسول دي مګ خلک ولې د جنگ قربانی وسی نو لدې نه معلومه کې سیده شاته لاسونه دي د ساته د متضاد او ګټو لاسونه دي چې په افغانستان کې د جګړې د ادامې اور بل کړی
د چا چا لاسونه کې دي شي
د خو اوس ډېر واضح ده چې د لاسونه مختلف کړی دي چې په دغه دي په دې کې خپل ګټې سره هغه کوي د خو لوي چانه پټ نه ده چې دلته د د سیاسی نظریات یا د منطقوی نظریات او اختلافونه په منطقه کې وجود لري د افغانستان باید د مثلا د هند او پاکستان یا د ایران او امریکا یا د مرکزی آسیا او د نورو هیوادو د متضاد او ګټو د رقابت میدان باید نه ګرځي هغه وخت دا ټول منطقه په سوله و آرامی کې دلی سیسه ګټه ترې واخلي سه دا ټول هیوادونه د افغانستان سره په ګره سره کار وکړي هر هغه وخت سه د دولتو په سطح یو بل سره همکاری وي د تروریزم په ضد باندې قاطع مثبت مبارزه کې دلی سیسه نتیجه لري که موږ له هغو ډلو نه سینه مسئولیت لري او نو مکلفیت او د ډلې وسلې او د جنگ نه یو تجارتي ابزار په توګه کار اخلي او موږ او هیوادونه له دې ډلو نه د خپل ګټو د خوندي کولو لپاره کار واخلي نه به دوی مسوني او نه به افغانستان پرې دسی مسوني
سی. تر که شما گفتین داعش را هم ایجاد کردن بالاخره د یو اخر داعش فعالیتاش در افغانستان زیاد شده به هر نامه که هستند بالاخره تحت نام داعش اینا می جنگن و روسیه هم به اساس گزارش ها گفته که با طالبان گفتگو میکنه و میخواد که توسط طالبان داعش را سرکوب بکنه. به طور فعالیت‌ها در افغانستان اجازه میدین و خود داعش آیا مداعش است که در اون مفکوره اصلیش که ایجاد شده در شبکه میانه با ایجاد شده آیا مداعش است یا گروه های دیگه پشت داعش دست دارند؟
شما میفهمین که گروه های جنایی، گروه های استخباراتی یا به حساب ملیشه ها همیشه فرصت ها را میبینن که کدام فرصت، کدام انگیزه و کدام شعار را باید بالا بکنن که یک تعداد مردم پشت از او شعار ایستاد بکنن و بالاخره بتانن اما اهدافی که در پشت سر از او ممکن است دو سه نفر بفهمن، دیگرهایشان نمیفهمن. برای از او یک انگیزه که ما خلافت اسلامی میسازیم و خلافت خراسان میسازیم، ای که پایی هستن که ذهنیت جوانان را مخشوش میسازن و نمیفهمن که در پشت از این اهداف بسیار کلان دیگه از جیوپولیتیک کشورهای نهفته است که میخواهند که از این یک وسیله بسازن. از او خاطر چیزی را که در اونجا ساخته شده به نام داعش ساخته شده بسیار از نامش وایی هستن که خلافت اسلامی یا دولت اسلامی شام و عراق، این را به افغانستان چی غرض است و چرا این نام در افغانستان باید استفاده شود؟ چون جنبه مارکت تبلیغاتی از این بسیار در اونجا دایچی هست و تقریبا رسانه ها چی در شرق چی در غرب چنان اینا رو بزرگ و قوی جلوه دادن که امروز در کل دنیا میگن که اینا یعنی یک جریان مطرح.
یعنی بنظر شما در مطرح ساختن داعش
طبعا تبلیغات تاثیر نقش خود داشتن و من فکر میکنم که هر کشوری باشه، ایچی روسیه باشه یا هر کشور دیگه باشن، ما یک مشکله با مشکل دیگه حل کرده نمیتونیم. این خلاف منافع ملی افغانستان است، این خلاف منافع منطقوی هستن که شما یک گروه تروریستی را علیه گروه تروریستی به نام یزی که ما مشکل حل میسازیم استفاده بکنیم. او چیزی که اساسی و مهم هستن اگر کشورها واقعا علاقمند یزی هستن که علیه گروه های تروریستی اقدامات معقول سنجیده صورت بگیره که مسئولیت عام مردم منافع عام مردم افغانستان در او تأمین باشه و از خودشان تأمین باشه، بهترین راهشی هستن که باید نیروهای مشروع دولتی افغانستان تقویه بکنه. از این را میتونن بهتر کمک بکنن به اینکه این پرابلم و این مشکل حل شون. شما هیچ وقت در یک کشور ثبات آوردن نمیتونین که در اونجا مراکز جداگانه قدرت و استعمال قوت وجود داشته باشه. اگر گروه ها و انحصار استعمال قوت از دست دولت ضعیف میشن و به دست گروه ها و افراد و اشخاص میرسن، هیچ کس رو باز کنترل کردن نمیتونن و هیچ کس ضمانتی از این را کردن نمیتونن که کی به نفع کی فعالیت میکنن.
افغان سرتیری زینی وقت در تاکتیکی شاتک پنوم دوی لسیم ووزی یا زینی سیمی هم بالاخره سقوط که زینی سیمی در دقیقی تاکتیکی شاتک بدیل هم شده لکه مثلا هوایی عملیات که اوشی که دیشی افغان زوکونه پرمختل کری یا در دقیقی پزایی چه مثلا سیمی پریدی چه سقوط کری که دیشی پا سیمی مختلار چه پا سیمی که در مخالفین رو پرزد
دقیقی ذهنیت دی جنگ تا باید دی پای تکای که دو او دا پا هیچ دنیا که هیچ حیوات که دا ممکنه نده دا که هر چوک وایسه مک بکلی بکلی تانگ داره و توپ داره و عملیات بکه و دا بکه و دا 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 دست دست یو دوامدار لړۍ دی تعقیب کوي. اما یو وخت یو بل اساسي موضوع سي کله کله مثلا په جنگ کې دا حادثات پیښي، مثلا یو کلی کې جنجالونه دي، خلکو ته مشکل پیدا کیږي، مثلا هغه قطعه سي هلته د مسیریت خپل نه لري یا د دې لپاره چې له بې ځایه تلفات او ضایعاتو نه مخه ونیول سي یو موقعیت تغییر ورکول. دا په تکتیکي هغه کې بحثو کې په نظامي بحثو کې په ټول دنیا کې په ټولو جنګو کې دا داسته منظم دی. غیر منظم جنگ په مقابل کې منظم جنگ همیشه ډیر مشکل وي. دی غیر منظم جنگ یا دی چریکی جنگو هغه ډیر لوی بیل گیدا د سه یو ګروپ 15 دقیقې یو کلی کده او 15 دقیقې بعد لږ جنګ د تغییر کوي. اما د دولت موقعیتونه همیشه ثابت موقعیتونه دی او دوی په موقع جوی باندې سه هم خلکو ته ضرر رسیږي او هم دوی خپل دوی ته ضرر رسیږي. یعنی دا 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 دوم
فکر کوي که مثلا دا سه تاکتیکی شاتک په نوم عقب نشینی کی یا بالاخره افغان ځوکونه وزي څومره به مخالفین دا فرصت پیدا کوي چې مثلا نور هم ځان تجهیز کړي مال کې
برعکس د دې خبرو. یعنی په سينو جوی کې په دې ون باندې زه قطعاً موافق نه یم چې وایي چې تاکتیکی عقب نشینی کوم یا جای خاصه کوم. موږ یو معقوله طریقه طریقه د تعبیر قوتو په نظر کې نیولې ده چې د منظم پلان په اساس باندې سره کیږي. هغه دا د سه یواز د سه هر ورځ په یو فرسایشي جګړه کې سره بوختیو د سه یو ترتیبات د لاس لاندې دي سه په ځینو ځایونو کې د عملی کېدو په حال کې دي سه د مانور او د سری او فعالیتو زمینه هر تدیره سره برابر سی. اوس د مثال په توګه هر عملیات چې تیرش په د اشتی په دشت ارشی د کندوز کې وسول کدا یو ډیر لوی قطعه هم لیګل وي دا عملیات ممکن کوم نتیجه نه درلود ولې دی یو ډیر یو کوچنی قطعه په لیګل سره دی خاص عملیاتو په اجرا کولو سره ډیر څه لاس تر راغلی. یا مثلا تیرش په سنگین کې په همدې ترتیب سره غفالت سره ورسید دی یو ډیر کم قوت په وسیله یو ډیر لوی کار سره ورسید. یعنی د موږ خبره دا ده چې موږ اگر زوشت جنگ ته هم په حال د تغییر کې ورکول کې یو سي هم تلفات باید راکم سي هم هدف پلاس راسي او هم ولس خونه زوري کې.
بله لاوان پروژه مخ خزینه هیوادونه مثلا د امریکا متحده ایالات چې په ناتو کې هم شامل دي او د ناتو ځینې نور هی بغړي او بیا په سیمه کې هند چین دوی وخت نا وخت د مرستو اعلان کوي او مرستې هم ورسره کړې دي. دغه مرستې په وخت رسیږي افغانستان ته او که څنګه او بیا مرستې ډېر په هوایي برخه کې د افغانستان لپاره ضرورت ګڼل شوی دی په دې برخه کې دوی مرستې څنګه دي؟
ځینې هیوادونه ډېرې عمیقې مرستې کړې دي لکه د امریکا متحده ایالاتو یا مثلا د ناتو هیوادونو او په عین زمان کې زین کومکونه د حتی د روسیې لخوانه د هند لخوانه د چین لخوانه مختلف هیوادو مثلا د ترکیه لخوانه د افغانستان سره سوی دي د لړۍ ادامه لري. منتها هغه شی سي د مرستو د خوالی او دغه د ښه انسجام هغې هغه داد سي هغه ولایتونه سي د افغانستان امنیتي پوځونه یې لري د هغو ولایتو باندې که ډېر تاکید وسي او هغه په همغه خپل وخت زمان سره سرته ورسیږي هغه ګټه یې بې نهایته زیاته ده. له هغه جملې نه متاسفانه د افغانستان په هوایي پوځ باندې سرمایه ګذاري ناوخته شروع شوی ده او تاسو پوهیږئ چې د هوایي پوځ بیشتر په خپل حالت باندې بول دیگه تقویه کول دیگه ظرفیت جوړول دا یو کافی وخت ضرورت لري. ټکنالوژي تغییر کړی ده، د تیارو تغییر کړی ده، هغه پیلوټان هغه تخنیکران چې په خو په افغانستان کې تربیه شوی دي هغه یو دوباره تجدید تربیه د نوې ټکنالوژي سره ضرورت لري. د تیارو بیرته راوړل اخیستل ترمیمول اس هغه کول دا خپل یو ډیر طولانی هغه پروسه و. خو په دې وروسته وختو کې دا کومکونه د هوایي فوجو د تقویې په برخه کې تقویه شوي دي، ګړندي شوي دي. هر ورځ زوبینه مسې په دې نږدو ورځو کې د میسیو پنج نوي هلیکوپټر ترلاسه کړي دي چې زر به فعالیت کې شروع وکړي. موږ په همدې ترتیب سره د نهه ویشت جنگی تیارو لاس راوړل په سپ پنځلسو شپاړسو راتلل کې ورځو کې به افغانستان ته راورسیږي. هغه باندې په شدت باندې کار روان دی. د دې په څنګ کې یو هغه مهم موضوع سي د مال نظره د افغانستان لپاره او د سیمې لپاره هم مهمه ده. هغه دا ده چې موږ باید خپل د رادار او د هوایي دفاع سیستم هم تقویه کړو.
ډېره مننه جناب د سپ
چوانه. سلامت اوسئ. ډېره زیاته مننه. تشکر له تاسو نه.
ازادي راډیو ته په دیش میر خپل پیغامونه راولېږي 0000 2 3 4 5 او یا هم 00 4 2 2 1 1 2 4 یاو یاو پینزه.
جوان پا شیبوکی
جوراون کی محبوب شا محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. وای یو ډاکټر ته یو ناروغ ورغې. ډاکټر د ناروغ د تبې د درجې د معلومولو لپاره د هغه پخله کې د تبې د اندازه کولو اله ورکړه ترڅو تبې معلومه کړي. ډاکټر ته زنګ راغی او په ټلیفون یې خبري شروع کړې. کله چې ډاکټر خبري خلاصې کړې نو لمریزې پوښتنه وکړه چې د طبي حالت یې څه کړه. مریض ځواب ورکړ چې هغه ګولې خو مې خوړه. اوریدونکو د ټوکی پاوریدو په پوښیو یاس چې موږ نن نه خبرونه ټوکی یا فکاهی ته زنګړی کړی دا راځي وګمې رشیدی ته وښو.
قدرمن اوریدونکو ټوکی یا فکاهی د فولکلوریک ادب هغه مهم او مشهور ژانر دی چې د افغاني ټولنې هر وګړي په ذهن کې به بشمیره پرتی وي او د مجلسونو د خندا لپاره استعمالوي. ټوکی یا فکاهی څه شی ده او په ټولنه کې ارزښت څه دی؟ دا پوښتنی براته د افغانستان د علوم اکاډمي غړی اکاډمیسین سلیمان لایق دی وی مشهوري ټوکی په کولو سره جواب کړي.
اصلا فکاهی داس یو ردیف ده، داس یو ژانر ده چې کلمات او مطالب خلاصه کوي. هغه خبرې چې په یو مقاله کې نه جیږي، په یو کتاب کې کله نه جیږي، ولې په یو فکاهی کې راځي. مثلا تاسو د یو داسې سړي په باره کې چې هیڅ شی نه مني او ډېر متعصب یا سرټنبایه په خپل مطلب باندې ډېر کلک ولاړ ده او ګډیر وخت حق بجانب هم نه ده. داسې هم سوي دي چې په دې فکاهیاتو کې د لویو امپراتورانو د پادشاهانو طبیعت تغییر کړی ده او د ډېرو لویو فضلاوو تر منځ کله کله د ډېرو نازکو ادبي مطالبو دپاره او د اخلاقي مطالبو دپاره هم استفاده کېږي. رواني تاثیرات هم واردوي په مقابل لوري باندې او هغوی کې ملایمت او انعطاف پیدا کوي. په دې لحاظ د فکاهی رول ډېر زیات ده. حتی ډېرو لویو سیاستمدارانو په ډېرو وختونو کې له دې نه ډېره استفاده کړې ده. حافظ ویلي وو چې زه د سمرقند او بخارا شهر د خپلې معشوقې په تور خال باندې دې ته وربښم په شرط دې چې دا د ما زړه لاسته راوړي. نو تیمور چې په دې خبر څه لوی امپراتور و په شیراز و ایران و دا یې فتح کړي وو حافظ یې راوغوښته. نو دا حافظ ته ویل چې د ما سمرقند و بخارا چې د ما شهرونه دي تا ته چه اجازه درکړې ده چې د یو خپلې معشوقې په یو تور خال باندې دا غېت وروبښي؟ دا یې تا مال نه ده، تا دا جسارت او ګستاخي څنګه کړې؟ حافظ خو ډېر لوی سړی و، اواز یې جوابه سړی و، ټول صاحب که د ما دغه بې عقلۍ نه وای او داسې کارونه ما چاته نه بخلی نو زه به اوس ولې دومره مفلس وم، دومره به در بدره وم. تیمور وخندل او د ده لغه تصمیم یې چې درلود چې څه تصمیم به یې درلود د ده په باره کې مهرباني شروع کړه او تر پایه پورې چې تیمور و هغه یې ساته او دا اورېدو چې ده ته یې نفقه او درشیان هم مقرر کړه.
د اکاډمیسین سلیمان لایق په خبره چې ټوکی له یوې سینې و بلې ته په تدریجي ډول را انتقال شوي دي چې ځانګړی خوند او ارزښت یې پیدا کړی دی. دی د پښتو ژبې د یوه مشهور لیکوال ګل پاچا الفت کیسه کوي او د هغه ټوکه داسې یادوي.
هغه داسې ده چې الفت صاحب جلال آباد ته تللی و له خپلو همزولو سره لږه وخت. نو دا د غاړې په لاره چې دوی تېرېدل یو دوه خره وو. دا خره عادت لري چې پیتاوي ته ولاړ یو د بل غاړه ګرهي او یو په بل باندې غاړه اړوي یو بل ګرهي او هغه کوي مساج کوي. نو هغه ملګرو په الفت صاحب باندې غږ وکړ چې ګوره د خرو تر منځ هم الفت شته. الفت صاحب چې ډېر لوی سړی و په ډېره ظریفانه ژبه یې ورته وویل لکه زه چې د تاسې تر منځ یم. زه څوک چې فکر پرې کوي د دې حاضر جوابه د دې ظریف د دې لوی سړي افاده څومره اخلاقي. یو قصه ماته په یاده ده چې دا د محمد زهي سردارانو کوم سړی و خپل سیالان یې مېلمانه کړي وو. هغه په وخت د ډوډۍ خوړلو کې د ده په ږیره کې د وریځو دانې بندې شوې. هغه نوکر یې ډېر هوښیار و، یا یې نوکر و، یا یې ناظر و، یا یې دوست و چې د سرخان شاوخوا ګرځېده. غږ یې پرې وکړ چې آغا تر شاخې ګل بلبل نشسته. یعنې هغه لاس په ږیره را تېر کړ او د وریځې تېنه توی کړې. دا یو لطیفه ده. ګوره اوس که هغې ویلي وه چې پلانه سردار صاحب په ږیره کې د وریځې بندې دي ډېر یو بده منظره یې ورکوله په رواني لحاظ د سردارانو د اصولو د ادبو سره یې سر نه خوړې لیکن هغه کلمات یې پیدا کړه. عینې خبره ده.
اوریدونکو د ټوکي او فکاهي سره یو بل نوم لطیفه دی چې ځای ځای کارول کېږي. دا چې ټوکه او لطیفه سره څه توپیر لري او که نه دا به هم له ښاغلي سلیمان لایق څخه واورو.
فکاهي چې ده زیاتره د خوشحالولو د خندولو عنصر په ځان کې حتمي لري، که ونه لري هغه فکاهي نه ده. او هغه نورې له حکمته ډکې خبرې چې لازمه نه ده چې خندونکي وي هغه لطیفه ده، هغه هم دغه د حکمت نه ډکې خبرې دي. هغه د خوشحال خټک یو بیت ده چې د مردۍ او نامردۍ تر منځ میل نه ده، تفاوت یې په ذره ده یا په ګام. د دغه لطیفي او د دغه ټوکې تر منځ هم دغسې پوله ډېره نری ده. هغه له حکمته ډکې د خلکو خبرې که خندون کی فقایی ده که خندون کی نی نگهتا سیغتا فقایی نسه ویلی اغتا وای داله یو لطیفه ده
دا علوم اکادمی غره نورالله کوثر هم د لطفی او توکی پر توپیر غیدلی دا چې اصلی ریښې یې کومې دي له هغه به یې واورو.
لطیفه یا لطایف یا نکتې هغه باریکې کلمې دي چې معمولا زموږ په زړو ادبیاتو کې د دې نه کار اخیستل کېږي او په زړو ادبیاتو کې د موږ د دې استعمال مروج ده او رواج ده. د خپله لطیفه کلمه هم عربي کلمه ده، باریکه ټکي ته یا باریکه خبرې ته وایي، کلام چې په هغې کې هدف نغښتلی وي. دې فرق له فکاهي یا له ټوکو سره دا ده چې په ټوکو کې معمولا صداقت ډېر زیات نه وي، د خوشحالي لپاره مطلق هدفمند وي که غیر هدفمند وي. مقابل لوري ته د خوشحالي لپاره داسې یو کلمه استعمالیږي چې هغه کلمه خندا وړ وي او د خوشحالۍ وړ وي او مقابل طرف تحریک کوي او جان مقابل تحریک کوي. خو په لطیفه کې دا موضوع نه ده، په لطیفه کې ډېر زیات عبرت هم موجود، درس هم موجود ده. واضح د دواړو معلوم نه ده، یعنی نه د لطیفې نه د ټوکو ټکالو واضح او یا د دې بنسټ ایښودونکی نه ده معلوم چې دا نسبت چا ته ورکړل شي. دغه وجه ده چې ګورو خلک چا پاچایانو ته او چا ښاپیریو ته او چا نصر الدین په نوم باندې یو څوک پیدا کړی ده د هغه په نوم باندې، یعنی دا یو حقیقت نه لري. معمولا یو نسل نه بل نسل ته انتقال شوی دي، دې اصلي واضح معلوم نه ده.
دا چې ټوکی کوم دیني اساس لري او کنه، او کچیری په اسلام کې د ټوکی څرکونه موجود وي، کوم ارزښت لري، دا به هم له ښاغلي کوثر څخه واورو.
د بیلګې په توګه د نبی علیه الصلاة والسلام خپل هغه لطیفه چې یو بوډۍ ښځه ورته راغله، نبی علیه الصلاة والسلام ته یې ورته ویل یا رسول الله سه جنت ته ځم؟ نبی علیه الصلاة والسلام ورته ویل نه، بوډۍ خو جنت ته نه ځي. هغه ډېره خفه سوله. کله چې غوښتل مجلس نه ولاړه سي، نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل وای ګوره، دا ما نه دي ویلي چې ته جنت ته نه ځي، ما ویلي چې بوډۍ ښځه جنت ته نه ځي، هغه ته به ځوانه کېږي، ځوانۍ سره به جنت ته ځي. نو هغه ډېره زیاته خوشحاله سوله. هغې ته دوه زیرې وله، یو زیرې دا چې ته به ځوانه سي او بل دا چې ته به جنت ته ځي. نو دا یو لطیفه و نبی علیه السلام یوې طرف نه یې خوشحاله کړی، بل طرف ته یې مقابل لوري ته یو پیغام یو مسج منځ کې موجود و چې ورته ویل ګوره، هره ښځه چې بوډۍ وي هغه به ځوانېږي، بیا به جنت ته ځي. نو دغه وجه ده چې د لطیفې او د لطایفو او د ټوکو یو سرحد په اسلام کې شته. نبی علیه الصلاة والسلام به هم صحابو ته کله داسې د خندا خبر وکړه چې صحابه ټول ویلې موږ به وایي یو په بل باندې متمایلېدلو، داسې یو خندا به نبی علیه السلام. خو هېڅکله به نبی علیه السلام په خپل ټوکو کې دروغ نه ویلې، صداقت هغه رښتینه خبره به یې کوله. برخلاف د دې چې بعضې خلک د ټوکو لپاره مجلس جوړ کړي او په هغې کې یو رښتیا او لس دروغ راټولوي، خو داسې نه و. نبی علیه السلام به ټوکې کولې ځکه دا اسلام د خوشحالۍ دین ده، د خندا دین ده. په دې کې خوشحالۍ سته، خندا سته. نبی علیه السلام فرمایي روحوا قلوبكم ساعتا بعد ساعت، دا خپل زړه ساعت په ساعت تازه کړئ. ترویح هغه تفریح ته وایي، خوشحالي ته. پیغمبر رسول الله تاسو خپل زړونه خوشاله وایي، ترویح کوئ. دغه خوشحالي په حقیقت کې یو لارې لطیفي یا لطایف دي، د خوشحالۍ ټکي ویلل دي چې مقابل لوری دې ته متوجه کیږي او د مقابل لوری د توجه په صورت کې یو نوع خوشحالۍ د مجلس ته او د اهل مجلس ته مخته راځي. په اسلام کې موږ دې لرو، خو په شرط دی چې دروغ به پکې نه وي، انساني کرامت ته به پکې توهین نه وي، او هغه انساني ارزښتونه او د عدالت او د ښېګڼې جاده او د دې مسیر به تر پښو لاندې نه کیږي. بیا نو په اسلام کې هم لطیفې او خوشحالۍ او مثبتې او سالمې او د حق ټوکې جایز دي.
که څه هم د اسلام ستر پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خپله ټوکې کړي، مګر د هغه د ټوکو یوه ځانګړنه دا وه چې له رښتیا او صداقت څخه ډکې وي. مګر اوس یو شمېر ځوانان له درواغو جوړې شوې ټوکې وایي. د کابل اوسیدونکی نبی ګل وایي چې ګڼ ځوانان له ځانه درواغ وایي.
ټوکه خپله داسې شی دی چې یو کس که ته غواړي چې وایي خندی، نو هغه سره باید ټوکې وکړي. په یو کورنۍ کې یو کس داسې ټوکه کوي یا کورنۍ ته ضربه رسوي، یا مثلا د هغې کورنۍ یو غړي ته ضربه رسوي چې هغه غړی په هغې کورنۍ کې ډېر قدر لري، هغه بې حیثیته کېږي او چه کېږي. ځینې کسان وي چې هغوی دوستي دومره عمیقه شوي وي چې هغوی خپل منځ کې هر رقم ټوکې کوي، لیکن پرې خفه کېږي نه. نو هغه به د دوستانو په منځ کې کېږي، نه د کورنۍ په منځ.
د نوموړي په خبره چې باید په ټولنه کې داسې ټوکې رواج شي چې مثبت لوری ولري، احسان الله بیا وایي چې اکثره وخت په یو شمېر مجالسو کې ځوانان پر یو بل ټوکې کوي او همدغه ټوکې بیا د نښتې لامل ګرځي.
همصنفیانو سره د ټوکو په محل باندې خفه شوم چې اوس هم خفګان ورسره لرم. خفګان مو په یو داسې ټوکه راغی چې هغه قومي اړخ یې درلود، خپله زما شخصا زما قوم او دې ته اراجه کېدله. نو تر اوسه خفه یم، در حالې کې هغه زما ډېر نږدې همصنفیان وو. علت یې همدغه غلطې ټوکې وې مسخره وی البته لټوکی وست رشخند او مسخره شوله ز ډیر زیات خاطرې تلرم او فعلا هم د دې ټوک کاریم
خو د علوم اکاډمۍ غړی اکاډمیسین سلیمان لایق بیا وایي چې په ټوکو کې باید له ډیر لوړ آداب څخه کار واخیستل شي او کچېری دا کار وشي نو د ډیرو ستونزو مخنیوی کیدی شي
زه فکر کوم مخصوص پښتو کې چې دا ژبه د مکتوبی ادبیاتو په لحاظ تر خپل هغه اندازې پورې چې باید وایي وروسته پاته سوې ده هغه حکمت چې په فوکاهي کې پروت ده او خلک نرمولی شي او پر روح د خلکو کې پر روان د خلکو کې نفوذ کوي دوی دې ته کم ارزښت ورکوي زه تعصف کوم چې داسې ده زه تشویش لرم دغسې چې په دې انقلاب کې په دغه اوسنۍ د افغانستان په اوسنۍ اجتماعي وضع کې او سیاسي وضع کې ډېرې ګډوډۍ راغلي دي متاسفانه ادبیات هم له دې نه جلا نه دي د فرهنګ ډېره لویه برخه ده دغو شیانو ته شاور اړول سوې ده دا هغه له حکمته ډکې خبرې دي چې غر هواروي او ډېر ځیګر طبیعتونه نرمولی شي
د نوموړي په خبره چې اکثره پخوانۍ ټوکې اوس له منځه تللي او باید د راټولېدو لپاره یې کار وشي
درنو مینوالو موږ نن نه خبرونه هم دلته پای ته رسو زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو وی پانه هم اوریدل شي pa.azadiradio.org او که چیرې غواړئ لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 4410 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 ساسي بریاز موږ هیله ده